وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. په شمالي وزیرستان کې د فوجي کاروایي وروسته تازه صورتحال او په کرفیو کې نرمي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې دوی چاودنې یو کس مړ او دوه پکې زخمیان. په پېښور کې د ځوان ډاکټرانو د هړتال ختمول. د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو زده کوونکو ته د فیس بیرته ورکولو حکومتي فیصله هغه څه دي چې پروانګړي کې تفصیل درکو. په پای کې درته به اختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل کې به ګل آیاز خبرونه وړاندې کړي.
سلیم مشر لمړی د خبرونو سره ټکی. په قبایلي سیمو مومندو کې نن په یوه چاودنه کې څلور د اف سي اهلکار وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو نن تر ماښام وو بجو پورې په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. او په مشرقي اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلي سیمه مومندو کې نن په یوه چاودنه کې څلور د اف سي اهلکار وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال اډي خبريال وایي دا پیښه په بره مومند ایجنسی کې نن رامسته شوې ده، خو چارواکو په چاودنه کې د مرګ ژوبلې تصدیق نه دی کړی. په چاودنه کې د امنیتي سرتیرو ګاډې په مکمله توګه تباه شوې دي. د رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې تیره شپه د سکول د الوزولو د پیښې وروسته عملیات شروع کړي ول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار له اتو نه تر ماښام وو بجو پورې په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. پولیټیکل چارواکو نن مشال اډي ته ویل چې تر ماښام وو بجو پورې به ټولې لارې تک را تک لپاره خلاصې وي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان کجوري چک پوسټ به ماښام شپږ بجې عامو خلکو لپاره تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني الوتکو د وسلوالو پر پټنځایونو درې ورځې بمباري کړي. ځای اوسیدونکو مشال اډي ته ویلي چې په تیرو درې ورځو بمباري کې کورونه او بازارونه تباه کړل شوي دي. د میرعلي اوسیدونکي ملک وکیل خان نن مشال اډي ته ویل
تقریبا 10,000 دی کانینا دا بالکل ملیا میٹ شول کلی تا دشت پہ آتے پیر دریمی دے اورے جاتے تھے پیر دریمی کے رینا تباش ہولے ہے سپاتا نہ لگے جی میڈیا تا دے جزا ویر کرل شی دے شمالی وزیرستان دے جکی مدو کنا باقاعدہ دے خپل دا اوراو کو پاتا دا ولا گی دے چہ ودارا پ شمالی وزیرستان سے صفائی دی او صفائی ندی.
دا پاکستان دا فوج د مطبوعات او سانګي اي اس پي ار دا وکړي چې په دغه بمباريو کې تر 2 او یو نه زیات وسلوالي وژلې دي. خود دې داوو آزاد سرچینو تصدیق نه کړي. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلفو مارکیټونو کې بمی چاودنو کې یو کس وژل شوی او بل ژوبل دی. د پولیس چارواکو نن مشال رادیو ته ویلي چې لومړی چاودنه د اسلام آباد اف 6 مارکیټ او دویمه جی 9 مرکز کراچی کمپنی کې شوی. په چاودنو کې د سوپر مارکیټ یو امنیتي محافظ وژل شوی او بل ژوبل دی. په اسلام آباد کې چاودنې په داسې حال کې شوې چې تیره اونۍ د کورونا چارو وزیر ویلي وو چې په دغه ښار کې امنیتي ګامونه لا نور سخت کړل شوي دي. د افغانستان مرکزی بانک مرستیال وایي چې د چین لخوا په ډالرو کې راکړې ورکړې بندیز یوازې یو بانک اغیزمن کړی دی. د مرکزی بانک مرستیال خان افضل احدوال پرون ویل چې دغه بندیز له وجې د کابل نوی بانک اغیزمن شوی او نور ټول بانکونه د جرمن کمرس بانک د لارې راکړه ورکړه کوي. د مرکزی بانک ګورنر نور الله دلاوري د تیر زیارت په ورځ ویلي وو چې د چین بانکونو د افغانستان سوداګریز بانکونو ته د ډالرو راکړه ورکړه باندې بندیز لګولې چې له وجې چین نه د برامداتو سوداګرۍ کې پیسې ورکولو کې ستونزې لري. د روسیې د فوج د استخباراتو عمومي مشر وای امریکایي ځواکونه ممکن تر 2040 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. جنرال ایګو سرګون ویل امریکا به له افغانستان څخه خپل د وتلو پلان اعلان کړي. جنرال سرګون دغه راز ویل کچره د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ټولې لارې خلاصې او پاکې وي بیا به هم له افغانستان څخه د دې ځواکونو وتل تر 2018 میلادي کال پورې دوام وکړي. د روسیې د فوج د استخباراتو رئیس دا خبري د جمعې په ورځ په ماسکو کې نړیوال کانفرنس کې وکړي. په مشرقي اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په دغه سیمه کې د یاغیانو مشرانو د صدارتي انتخاباتو رای اچولو پاڼو وړلو لارې د تړلو ګواښونه ورکړي. دا نښتې په داسې حال کې شوي چې کیف د یاغیانو پاسون مخنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په دونسک سیمه کې د اسوسیټډ پرس اژانس تر مخه د کارلی ویکا کلی کې دوه اوکراني فوجیانو مړی موندل شوی دي. بلخوا د روس فوجي چارواکي وای د هغو څلوېښتو زرو ځواکونو بیرته ستنولو کې به څو اونۍ نورې ولیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په اوکراین کې د مې په 15مه نیټه صدارتي انتخابات کیږي. چارواکي وایي کېدی شي چې د ځواکونو ویستلو عمل صدارتي انتخاباتو دویم پړاو چې د جون په 15مه نیټه ترسره کیږي مکمل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین صدارتي انتخاباتو ته دوه ورځې پاتې دي. د امریکا او لویدیځ چارواکي وایي د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو موجودګي انتخابات ګډوډولی شي چې ځکه چې د سربا روسي پلوه یقینو ته نور ډاډ میلاو شي چې مشرقي اوکراین کې حکومت ځواکونو سره جنګیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین درې مختلف موقعو کې ادا کړی و چې لسیمینې د ټولو ځواکونو ویستلو حکم ورکړی دی. امریکا دفاع وزارت پرون د لګو فوجیانو د وستلو خبرې تصدیق کړي خو وایي د ټولو ځواکونو وستلو خبره به د وخت نه مخکې وي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې پر خبريالانو باندې د کار په دوران کې حمله کیږي او له امنیتي ځواکونو په کلکه وغوښتل چې د خبري رسنو ساتنه او ملاتړ باید وکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې ویل چې دوی له تیر نومبر میاشتې یعنی د یوکراین د بحران له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خبري رسنو د غړو پر ضد د شخړو درې سبه مقدمې ثبت کړي دي. په شخړو کې قتلونه، حملې، تختبونې، ګواښونه او د خبريالانو ځورونې شامل دي. اوروسته خبر دې د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي د سار ادارې IAEA په خپل یو نوی رپورت کې ویل چې ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملی کړې ده. په ویانه کې د نړیوال اټمي انرژي ادارې د جمعې په ورځ ویل ایران د جنوري له میاشتې راهیسې د خپلو غنیشو یورانیمو زیرمې په سلو کې له اتیا زیاتې راکمې کړې دي. د ادارې دغه راز ویل ایران د لومړي ځل لپاره د مشکوک اټم بم پروګرام په اړه څېړنه کې هم همکاري کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرنامو لا ګل آیا جواب ریدل پروانګړی کی دا رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې تر څو ورځې پورې د فوجي کاروای وروسته نن په کرفیو کې څه نرمي اعلان شوی ده، خو په دې کاروایونو کې هلته دننه څه حالات دي؟
میرلی بازور خو چیکیم دا پدیشه تقریبا 10000 دی کانینا دا بالکل ملیا میټ شول کنا کلیه تک دیش پہ اتے پر دریمی دی اورے ذاتے تے پر دریمی کرینا تباش ول ہے س پتا نہ لگے دی.
او د پاکستان حکومت د لوړو زده کړو لپاره د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د کوکو ته فیس بیرته کول فیصله کړی، خو کارپو یو بل کوم وړاندیز لري
چې پکار دا دي چې دوی اوس دا ماشومان په ښه تعلیمي ادارو کې له دوی داخلې کوي، نو دا فیس ته بیا هغه تعلیمي ادارو ته ورکوي.
او د نن ورځې په بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کابل کې د پښتو د وتلي شاعر غنی خان د سل کلنی جشن د دستوري حاضر کو چې پکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی غنی خان په دغو ټکو کې یاد کړ.
د د نازک خیالي، د د عواطف، د د سیاسي افکار، د د اجتماعي ارزو، د بدلون، د تغییر، د دغه مغلق ماحول زیږنده.
نور رپورٹونه هم درو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونه د پاین رپورټ لکه څنګه چې په خبرونه کې وریدل، په شمالي زورستان کې په کرفیو کې اعلان شوی دی، د نرمۍ اعلان شوی دی. په شمالي وزیرستان کې له څو ورځو راهیسې فوجي کاروای روانه وه چې پکې د پاکستان د فوج په وینا باندې په لسکونو وسلوالي وشلې دي، خو بلخوا بیا د دغو مرګ ژوبلې په آزاده توګه تصدیق نه دی شوی. ځای خلک وایي چې د پرله پسې بمباري له وجې څخه په شمالي وزیرستان کې دننه خلک بې کوره شوي دي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د تیرو درې ورځو بمبار وروسته نن په سلوارم ورځ کرفیو کې نرمي شوه او د پولیټیکل انتظامی په وینا داخلي او خارجي لارې خلاصې شوه. د سیمه خلک وایي په تیرو درې ورځو بمبار کې ورته بازارونه او کلی لوټه لوټه کړي او ورته ځاني توانونه اړولي. ځایي خلک وایي نه پوهیږي چې فوز پراخ عملیات کوي او کا په ځانګړي ځایونو به بمبار دوام لري. د دغه بمبار وروسته یو لسم او دولسم ټولګو امتحاني پرچې چې وړاندې پر لپسې اته ورځو کرفیو نه ضایع شوی وې یو ځل بیا ځنډېدلې. نمیر علی اوسیدون کې ملک وکیل خان وایي د ډیرو توانونو سره مخ کړي او چې دویم ورځ کیږي ور باندې بمبار وي او کرفیو نافذ وي.
شمالی وزیرستان چې پکین ګناه سے مبتلا شوا دا میرلی بزور خو چې کیم دا پدېشه تقریبا 10000 دی کانینا دا بالکل ملیا میټ شول کنا کلی ته د شپې اته پر درې می دی ورې ذاته ته پر درې می کېرینا تباش ولې هه سپاتا نه لګیږي افسر بالا ته دا ویایي چې میډیا ته د اجازهات ورکړل شي د شمالی وزیرستان د جکیما دوکنه باقاعده د خپل دوراو کو پاته دا ولګیږي چې ودار په شمالی وزیرستان سے صفائی دی او صفائی نه دی
د شمالی وزیرستان ستر جرګامار او مشر ملک نصر الله مشال ریډیو ته وې دولت تور شپه جوړه کړي چې نه د جرګې لپاره مشران غواړي او نه هم ورته ښکاره وایي چې عملیات کوو
مخکې چې په نارت وزیرستان کې کومې معاهدې شوي دي یا کومې خبرې شوي دي ا دې خبرې لیارې شوي دي لکه دوی دا استرات کې راځي کله په هلي مندې شیلینګ وي کله په ماچس مندې شیلینګ وي د انتظامیه خاموش نو ستاسو د ډاکټر له پونو ته وکړي کا پوځیون دی او کا ان انتظامیه دا په آرام نوستي دا په ستاسو نه کوم ځدا څه شوي دي دې کا پرشن کو خو چې په برملای وی دی وای چې مش پرشن کې خو خلکو ونه تل تاسو چیس پرورینا چک پروتدی چک با بزورینا که پروتدی تا چیره دی دی مسئله حال گوری خوب نارت وزیرستان که دیر مشرون دیاده و گوری کومیک رو مشرون دا و گوری جرگا خموش دو آن نگوری دا پیره تیاره دا چکا کده نارت وزیرستان نا
تروس هم دولت او فوز لادخا دا ندا واضح شوه چه شمالی وزیرستان که جاری عملیات دا باقاعده اپریشن پیل ده او که دوران ده پشان وقتی رد عمل ده د وسلوالو طالبانو لاړه هم پر دغه کاروایی باندې لا مکمله خاموشی ده او سم وقف یې وړاندې نه دی راغلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بل خواته بیا په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو سازمان له نن ورځې راځه د هړتال ختمولو اعلان کړی دی. دوی له تیرو څلور ورځو راهیسې په هړتال باندې وو چې له وجې ډیرو مریضانو ته ستونزې راپیښې شوې وې، خو دوی برای له حکومت سره په خبرو اترو کې د کامیابۍ وروسته د خبرو د هړتال ختمولو اعلان کړی. نور تفصیل څه دی له پېښور شبیر احمدجان راکوي.
انا وخت دوی سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر وسټک د خیبر پښتونخوا د سیاست دوه شهران ترکی او دغه د سیاحت کم سکتی دی هغي د ډیر وخت پورې مذاکرات وکړ او هغي تدا باور ورکړ شو د وزیر اعلی او د سیاحت وزیر لړغه چې به سمره وختن دي کار سره سټرکچر دي کار د ترقی دي هغه ټول به سر تور سول شي نو هغي په دې وجه دغه هړتال ختم کړل دي او د نن نه په ټول چې کوم اسپیټلونو کې هړتال یا کاربندې ځوته کې ینګ ډاکټران یا زمي ډاکټران خپل کار پیل کړی دی.
نو له څومره وخت زاده دوی د هړتال جاری او څه وخت
د دې تقریبا سالور 15 ورځې چې د هړتال جاری دی. په پیښور کې دغه تک هلت بوک هړتال کیمپ په پیښور کې لګولې او دین علاوه په ټول اسپیټلونو کې هړتال ټول کارونه هم بندو چې تاسو به کتلی چې کوم مریضانو سره راغلي خلک وایي هم څه سوارې په داخله او احتیاجي ظاهري کړی دی.
احمد جان شبری مجانوف سی تفصیل راکوی. او د پاکستان په اسلام آباد کې 14 سوی دوی 14 سوی چې پکې یو کس وژل سوی او یو بل زخمی دی. دا دوی بلی بلی 14 برای د شپې سوی دی. تفصیل ریاض مسخیر راکوی.
او بیگا د شپې دا تقریبا د 2:30 ترمنځ لومبه 14 چې کوم دنو هغه د SX کم سوپر مارکیټ ته باز اوریدونکو ته خبره معلوماتي چې سوپر مارکیټ یا SX هغه علاقہ دا چرته چې زیاتره کم چې د امبیسو یا د خارجي ملکونو خلق دی یا د سفارتخانو خلق دی یا نور لوی خلق دی نو هغه تقریبا د SX او د خوښ علاقو کې دغه د کی ژوند کوي. د SX سوپر مارکیټ چې کم دنو دا په پارکینګ کې کمزګی چې ګاډیو درې کړو دا تقریبا 2:30 د 14 شوه د خود مشال ریډیو چې کله سهار وختي نن د پولیسو چارواکو سره خبرې وشوي نو هغه کې یو تند خپل نوم نه سرګندول په شرط باندې وي یو ګوته کې سب مواد پاتو چې دغه د مارکیټ چې کم څوکیدار دی او کم سکیورټی ګارد دی نو هغه د غزې کې تیرېدل او دغه وخت کې د هغه دغه سره خپل لګیدا یا غیر لته ورته یا غکته دغه وخت کې د 14 شو چې پکې یو څوکیدار هغه ډېر سخت جوبل شو او بیا وروسته چې کله هغه هسپتال ته ورسول شو هغه سا ورکړه مړ شو او یو تن پکې په هغې کې بل هم جوبل دی. دغه رنګ دویمه چاودنه د هغې نه لږه شېبه وروسته د جی ناین مرکز کراچی کمپنی چې ورته وي په هغې کې وشوه. دلته کې هم ډېر دا د ګڼې ګوڼې بازار دی خو چونکې دا چاودنه د شپې شوې ده دا هم په یو ګاډي کې شوې په پارکینګ کې شوې ده نو په دغه وجه باندې شپه وه سوکونه نو څه قسمه ځاني زیان په دې کې هم نه دی شوی.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې لکه څنګه تاسو واورېدل له څو ورځو راهیسې پوجي کاروای روانه وه او اوس په کرفیو کې نرمي سوې ده خو د دې حالاتو په اړه متضاد معلومات مخې ته راتلل. د میډیا زیاته تکیه پر هغو معلوماتو وه چې د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یا امنیتي سرچینو لخوا ورکول کېدل. دا لومړی ځل نه دی چې له قبایلي سیمو څخه په کره معلوماتو ترلاسه کولو کې میډیا له مشکلاتو سره مخامخ ده. خبریالان یا د میډیا څارونکي قبایلي سیمو ته د معلوماتو د یوې بندې کړه استعلاح استعمالي. پوښتنه دا ده چې له هغه ځایه راتلونکي معلومات څومره د باور وړ دي. همدا پوښتنه مو له خبریال او څېړونکي الیاس خانه کړې ده.
دا ډېر د باور خبره نه وي. اوس شپېته کسان وژل شوي دي نو داغي لوکل تصدیق کېدای شي نشي کېدای په میرلي کې ټلیفونونه کار نه کوي که هلته کې چاته مونږ ټلیفون وکړو او هغوی ته مونږ ټلیفون وکړو تپوس نه وکړو چې یاره ستاسو په علاقه کې څو شو نو هلته کې کرفیو دی یو مړی لیدلی دی یا دوه مړی لیدلی دي نو دا خو به راته ووایي خو مونږ ته دا تصدیق خو نه شي کولی چې شپېته کسان مړی دي. بیا په میرمشاه کې خبریالان ناست دي خو د هغې خبریالانو حالت همغه دی چې کوم زمون حالت دی په اسلام آباد کې چې مونږ ناست یو لکه چې څنګه مونږ ته ویل کېږي چې شپېته کسان مړه شروع دغسې هغوی ته ویل کېږي نو هغوی هم په دې باندې څه تصدیق نه شي کولی خو چې صرف یو طرف یې وی لګیا دی او بل طرف نه هېڅ خبر نشته نو په هغه صورت کې که دا خبر را خوشي خو زما چې سره خیال دی ډېر زیات بااعتماده خبر نه وي.
خو الیاس خان یعنی داسې حالت لکه څنګه تاسو کوم تصویر جوړ کړئ په داسې حالت کې د میډیا کار دا د ستر خلکو پورې معلومات رسول کرا او سم معلومات رسول وي نو په داسې حالاتو کې چې بیا تاسو یا بل څوک یا د میډیا سم معلومات تر خلکو نشي رسولای یعنی دا غو د انفارم کولو پر ځای ډیس انفارم کوي یعنی غلط معلومات ورکوي نو داسې حالاتو کې بیا دا چیزونه رپورټول ضروری دي که پرېښول ضروری دي.
زه دا غواړم چې اخلاقي طور دې خبرې ته زیاته هوا ورکول نه پکار که داوه کې لکه زه تاسو ته مثال داسې درکوم یو داوه شو چې مثال په توګه د پاکستان فوج چې په یوزي کې کاروایی وکړه آپریشن یې وکړو دومره انته کې دې دومره دهشتګردو ټکانې تبا کې او دومره خلک یې ووژل نو زما چې څونه خیال دی تر دې حده پورې وینا چې دغه فوج دا وی لګیا دی چې په فلانکی علاقه کې دوی کاروایی کړې ده خو د دې نه علاوه مزید معلومات چې کوم دي داغي انډیپندنت ویریفیکیشن نشته. زما سره خیال دی دا پورې یو خبر ورکړی شي نو هغې کې څه مذایقه نشته خو هغه ټول تفصیلات ورکول چې هغه یو ذریعې نه راځي لګیا دي او داغې تصدیق د بلې ذریعې نه نشته ټول معلومات زما سره خیال دی ورکول نه دي پکار او د گمراهی باعث جوړي.
تاسو په صحافت کې یا بطور صحافي تاسو تقریبا 28 کال کېږي تاسو کار کوي تاسو څه ګورئ چې په دارنګ چې په جنگ جګړو په سیمو کې چې هلته معلومات هم کلا بند وي نو په داسې ځایونو کې د تحقیق آیا ډیر زیات ضرورت وي چې معلومات سره ډیر په دقت او په دغه باندې را دغه کوي په دې کې آینه صحافیان څومره ذمہ‌وار دي چې دا غو هغه هنر پوها یا لدې خپل مسلک سره هغه مینا نسته د دې څومره په کې کردار دي.
نو زما چې سره خلک د کار ضرورت خو ډیر زیات دی په میرمشاه کې صحافیان شته دي خو هغه زیات موبل ده ته نشي کولی چې هغه د دې ټول ګوندونو چې دا ما تاسو ته وایي کنه چې دا هغه خپلو کې ډیر داسې یو پیچیده غونډې د ریلیشن شپ یو سلسله ده نو دا هغه چاپیرچل په منځ کې آی بالکل ناسي نو لکه که آی په هر څه باندې پوهېږم خو هغوی هغه خبرې چې دی نو بهر ته هلته نه ځکه نه شي راوړي چې که کله په کومه ورځې دا خبرې راوړي نو د دې نه پس به هغوی واپس هلته بیا نه شي تللی.
دا و د پاکستان خبریال الیاس خان چې د قبایلي سیمو څخه د راوتلو معلوماتو په اړه باندې مرکه را سره کوله. په پاکستان کې د وزیر اعظم د ځوانانو پروګرام له مخې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو زده کوونکو ته د فیس بیر تور کولو فیصله شوې ده. کارپوهان دا یو شګام بللی دی. سراج زئیر رپورټ لري.
د خبر پانې په وینا چې د غرض لپاره یو عرب شل کروڑه روپی به لیکل شوې دي او د خیبر پختونخوا فاټا او ګلګت بلدستان ډیر شو زرو د شپړسم او نورو لوړو د کړه کوونکو تبا د هغوی ورکړې شوې فیس واپس ورکولې شي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم د دې اسکیم په حواله د سیاسي او قبایلی چارو تجزیه کار او بچاهن پوهنتون کې استاد محیب وزیر نه او پختل نو هغه وی باید چې د اسکیم د لسم نه پس د زده کوونکو لپاره هم شروع کړي شي.
فاټا شو یا زمون خیبر پختونخوا شو دواړه داسې تعلیم په لحاظ رستو پاتې سیمې دي او بیا تر سرحد جنگ ځپلې سیمې دي او په دې جنگ ځپلو سیمو کې چې څومره هم کمپنسیشن کې دي شي ژوند په مختلفو اړخونو کې باید چې دي ته وشي او بیا د تعلیم په لحاظ حواله سره خو په ټول نه زیاته ضروري خبره ده مراعات ورکي سټوډنټانو ته او بیا خاص کر د هغو سټوډنټانو لپاره کوم چې د ایم این نه د ایم ایس سی نه پس د تحقیق طرف ته یو رجحان لري.
همدارس کله چې مشال ریډیو د یو بل تعلیمی ماهر او پیښور کې د اسلامي کالج په هینتون وایس چانسلر ډاکټر قبلہ ایاز نا او پختل نو هغه وې
فاټه صورتحال ډیر خراب ته او بیا خیبر پختونخوا هم د فاټه د صورتحال نه متاثر شوې ده. نو په دې حوالہ د وزیر اعظم صاحب دا سکیم چې کوم دی دا ډیر ښه دی چې دوی ته تعلیمی تعاون وکړي او چې دا څنګه زمونږ فاټه او خیبر پختونخوا دواړه معیشت په حوالہ ډیرې کمزورې علاقې دي نو کدي دوی نوجوانانو ته دا سہولت ورکړي نو دا د ستاینې وړ دی. خو د دې سره یو څو تجویز نور هم دي چې پکار دا دی چې اوس دا ماشومان په ښه تعلیمي ادارو کې دوی داخله کوي نو دا فیس ته بیا هغه تعلیمي ادارو ته ورکوي نو دوی به ډېر د لوړې زده کړې چې کومې تعلیمي ادارې دي په هغه کې به دوی زده کړه کوي نو دوی به په خپل خطه کې په خپل منطقه کې یو ښه کردار لوبوي.
د ذکر د چې د دې اسکیم پیل د تیر شهرو په ورځ د کویټې نه شوې ده او دارنګ په دې لومړي پړاو کې د بلوچستان طالب علمانو ته فیسونه واپس ورکول کیږي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان سند صوبې حکومت تېر ورځ د سپریم کورټ په حکم د کراچي اډیشنل انسپکټر جنرل شاهد حیات په شمول هغه پولیس افسران د خپلو چوکیو لري کړي چا چې د سینیر افسرانو په دوه کار کولی. تفصیل اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
تیر ورځ د سند صوبې حکومت د سپریم کورټ د احکاماتو په رڼا کې د کراچي اډیشنل انسپکټر جنرل شاهد حیات په شمول نه پولیس افسران د خپلو عہدو څخه لري کړي دي. اډیشنل انسپکټر جنرل شاهد حیات چې کراچي کې روان هدفي اپریشن به د په مشرۍ کې کیږي نوموړي په اړه تجزیه کاران وایي چې د لری کېدو له وجې کراچي اپریشن متاثرې دي. شي د تجزیه کاران په وینا شاهد حیات راتلو سره د تشدد په پیښو کې که نمایه کمی نه و راغلي خو بیا هم په صورتحال کې لږ ډیر فرق راغلی دی. هم په دې لړ کې د کراچي اوسیدون کې یو خبریار ضیاء الرحمن وایي په کراچۍ کې دا یو ډیره غټه مسله ده چې افسر که یو اپریشن شروع کړي نو یا خو داغه تبادله وکړي شي او یا د اپریشن نه ودرول شي. شاهد حیات د لری کېدو په اړه د زیات کړه چې نه صرف ځینې سینیر پولیس افسرانو دا غوښته بلکې کله چې متحده قومي موومنټ حکومت کې شاملېدو نو هغې هم د ده د لری کېدو غوښتنه کړې وه.
کراچی اپریشن لٹ کے سپٹمبر دکھا شروع کو رینجر سر کوآرڈینیشن کو نور ایجنسی سر کوآرڈینیشن کو روڈی ہاتھ پورے ہم روانو اچانک دی بدل شو بدی کم دا سپٹمبر دا کم ایفرٹ شو کراچی کے ہم دا وسور بارن اگا مانے بغاٹ اثر کرو جی.
ہم ددی تر سنگ دا کراچی پہ حالات نظر لرون کے یو بل خبریال اجمل خٹک کا شروائی کو گورینو اپریشن کی سغڑ کامیابی مخت نہ دراغلی خو بیا ہم کا اپریشن کے سلگڑی ر کامیابی تر لاس شوبدا نو اگے کی دا ٹولو مهم کردار دا شاید حیات وو دی وای
دا موجودگی وا آغا د دې خبر علامت او چې سنس په دې اپریشن کې چې کم اصلي جرائم پیشه خلک دي هغه ته به نقصان ورسي او دا چې بالکل نقصان رسیدل مو ټارګټ کلینګ کې هم کمې راغله او کراچي کې لکه مخ کې کم صورت حالو هغه کې یو حد پر هغه کې بدلون راغله او نو هغه به یقینا اوس متاثر شي او داسې ایماندار خلک چې یو پوسټ نه لري کیږي نو دا د دې خبرې علامت دی چې د اختیار اصل واکداران دا نه غواړي چې عوام ته ریلیف ملو شي.
خو بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي شاهد حیات یو ښه افسر دی خو هغه د سینیر افسرانو په عهده راغلی وو نو چې تر څو پورې د کراچۍ پولیسو په تبادلو کې سیاسي اثر او رسوخ نه ختمیږي او میرټ په بنیاد څوک نه راسي نو د کراچۍ حالات به هم داسې
سو تک پولیس کو میرٹ اور ایس ایچ او وزیر اعظم ہی تھانے بغیر میرٹ مانجنے لگی حال تو ایماندار شخص نہ لگی دا حالات میں نور خرابی گی دا حالات کلو درست کے دینی سی حالات الگ درست کی گی ایس ایچ او نہ آخر ایس ایچ SP, SP, SSP, DIG, IG, میرٹ مانی بھی اور آنےسٹ خلق بھی سیاسی جماعتوں کے مجھے مداخلت نہ بھی دین بغیر امن نشی رات لے
ذکر دا شاہد حیات دا تیر کال پا شپگم ستمبر دا کراچے پولیسو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جوڑ کرے شوے وہ او دا 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 نوے عہدے خلاف دا کراچے پولیسو پینزے سینئر افسرانو سپریم کورٹ کے درخواست کرے وہ او اس دا شاہد حیات پسے دا کراچے نوے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل غلام قادر جوڑ کرے شوے دے
رابیا اکرم خان وا د پاکستان په کراچی شهر کې د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر بلوچ د نه خوړلو یا بوک هړتال نن په 23مه ورځ هم دوام لري. نوموړی 13 اپریل په 2 تر هغه پورې د نه خوړلو هړتال پیل کړی وو تر څو د بلوچ زکونکو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد مشر زاهد بلوچ خوشي سوی نوي. دوی دا تور لګوي چې زاهد بلوچ په کوټه کې د فرنټیر کور عسکر اوچت کړی وو خو حکومت له دې انکار کوي. دا چې پر لطیف جوهر څه تیرې شي راځي په دې رپورټ کې واورو. څلورویشت کلن لطیف جوهر بلوچ د اواران اوسیدونکی او د کالج زده کوونکی دی. دی د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد چې له پاکستانه د بلوچو مکمله آزادي غواړي د مرکزي کمیټې غړی دی. د پاکستان حکومت پر دې تنظیم بندیز لګولی دی. د لطیف جوهر سیاسي مبارزه اوس د خپل تنظیم د مشر زاهد بلوچ د راخوشي کولو لپاره د مرګ او ژوند په مبارزه بدله شوې ده. دی وایي د نه خوړلو له هړتال مقصد نړۍ ته پیغام ورکول دي چې دوی په جمهوري مبارزه یقین لري.
ستاسو خبره سمه ده چې دا خو د مرګ فیصله ده، خو زه چې د چا لپاره مرګ قبلوم هغه زاهد بلوچ دی. زه هغه پیژنم، هغه د بلوچستان یو زړور او پوه مشر دی. د نه خوړو هړتال ځکه کومه چې نړۍ ته وخایو چې له بلوچ مشرانو او زده کوونکو سره سره روان دي، او دا چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد څه مقصد لري. ریاست پر مونږ د ترهګرو تور لګوي او وژنې مو. مونږ دنیا ته پیغام ورکو چې زموږ تنظیم جمهوري دی، مونږ زده کوونکي یو، او د قومي ازادۍ او زده کوونکو ته د پوهې ورکولو لپاره زموږ مبارزه جمهوري ده، ځکه مونږ دا دومره لویه فیصله کړې ده.
نن 23مه ورځ ده چې لطیف جوهر بلوچ د کراچی پریس کلب مخې ته ناست دی او هیڅ یې هم نه دی خوړلی. د ده صحت ورو ورو په خرابېدو دی، او ډاکټر یې ویره ښکاره کړې چې که دی هړتال هم دغسې جاري وساتي نو د مړ کېدو خطر یې ده. دی په خپله د خپل صحت په اړه وایي
صحت
می په خرابې دودې، وزن می کمیږي، د وینې فشار یا بلډ پریشر ګلوکوز می کم دي، خپې سمې نشم غځولې، چکینم نو پملا کې می درد شي، تشناب ته په تلو راتلو مشکلات وي، خوب ناراضي، د لږ زیات شور له وجې می په سر درد شي. له 2 تر 15 کیلو پورې وزن می کم شوې دي. د ورځې یوازې 10-15 ګلاسه اوبه څکم، نور هیڅ نه خورم او نه څکم. ډاکټران راته ویلي دي چې که د ګلوکوز کچا تر 40 راکم شوه نو بیا اپاهش کېدلی شي. اوس خبرې راته کول هم ګرانې شوې دي.
که څه هم د پاکستان په میډیا کې د ده هړتال ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، خو بلور ته هر ورځ په کراچی کې د ده کیمپ ته د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلي خلک ګرځي، ورسره یووالی او خواخوږي کوي. خو لطیف جوهر تمه نه لري چې ګواکې د ده غوښتنه به حکومت ومني.
زه
به پوهیم چې د پاکستان حکومت به زموږ غوښتنو ته غوږ ونه نیسي، خو هغه وخت به یې نیسي کله چې ورباندې د انسانانو او نړیوالو فشار راشي، یا بیا د پاکستان لیبراله ترقی پسنده مزدوران، کروندګر او زده کوونکي دبا ورباندې واچوي.
لطیف جوهر وایي مور او پلار یې په کلي کې دي، او هر ورځ د ټلیفون د لارې له ده د هړتال ختمولو خواستونه کوي. نوموړي د هړتال ماتولو په اړه د نورو مشرانو او نږدې ملګرو خواستونه هم رد کړي دي. دی وایي کمر سي نو د فکر ملګری دي، د ده د ذات نه بلکې د ده سیاسي هدف او منزل یاد ساتي.
زه غواړم چې خلک زما مقصد یاد وساتي. د کتاب، قلم او د بلوچ زده کوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره زه د نه خوړلو هړتال کوم، هغه یاد وساتي او خپل سیاسي هدف ته پر مخ یوسي. زما په خیال د یو کس یاد ساتل هیڅ خبره هم نوي، ځکه انسانان خو هر ورځ مري، څوک له لوږې، څوک له زلزلې، څوک له سیلاب مري، څوک بیا وتښتول شي او بیا خراب شوي مړي ترلاسه شي، نو په یادولو هیڅ نه کیږي، بس عمل کول پکار دي. د څه مقصد لپاره خلک مري اغوا کیږي، هغه مقصد یاد ساتل پکار دي.
د لطیف جوهر بلوچ د نه خوړلو هړتال په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو او بلوچ ازادي غوښتونکو ترمنځ روانه جګړه انځوروي. په تیرو شاوخوا یو لسیزه کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل سوي او وژل سوي دي. د دې تور د پاکستان پر امنیتي ځواکونو لګیږي خو هغه تل له دې انکار کړی دی. تاسو مشال ریډیو ری اوس هم لسمه بجې سوي دي. ګل ایاز بد خبرونو لنډې وړاندې کړې.
قبل سی مومندو کې نن په یو چاودنه کې سلور د اف سی اهلکار وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. په سیمه کې د مشال اړو خبري اول د دقیقه په بره مومن ایجنسی کې رامنځته شوې ده. په چارواکو په چاودنه کې د مرګ په جوړې تصدیق نه دی کړی. د دې پیښې مواري چانه د منلې د شمالي وزیرستان پولیسو چارواکو نن سهار له اتو نه تر ماښام وو بجو پورې په کرفیو کې د نارمل اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني الوتکو د وسلوالو پر پټنځایونو درې ورځې بمباري کړې. ضعیف لیدونکو مشالو ته ویلي چې په تېرو درې ورځو بمباري کې کورونه او بازارونه تباه کړل شوي دي. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلفو مارکیټونو کې بمی چاودنې کې یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د پولیسو چارواکو نن مشال اړو ته ویلي چې لومړۍ چاودنه د اسلام آباد د سکس مارکیټ او دویمه چاودنه جی نائن مرکز کراچي کمپنۍ کې شوې. د دې پیښو ذمہواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان مرکزی بانک مرستیال وایي چې د چین لخوا په ډالرو کې د راکړې ورکړې بندیز یوازې یو بانک اغېزمن کړی دی. د مرکزی بانک مرستیال خان افضل احدوال پرون وویل چې د دغه بندیز د وجې د کابل نوی بانک اغېزمن شوی او ټول بانکونه د جرمن کامرس بانک د لارې راکړه ورکړه کوي. د روسیې د فوج د استخباراتو عمومي مشر وایي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. په مشرقي اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ تازه د خبرو پوښتنه ورکړل شوې دي. په دغه سیمه کې د یاغیانو مشرانو د صدارتي انتخاباتو رای اچولو پاڼو وړلو لارې د تړلو ګواښونه ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې پر خبریالانو باندې د کار په دوران کې حمله کیږي او امنیتي ځواکونه یې په کلکه وغوښتل چې د خبري رسنیو ساتنه او ملاتړ باید وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د سار ادارې IAEA په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز ترته ګلایا زروند کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د کاروای دوران د سختر تر مخه حکومت د اسلام آباد او پینډي سکیورټي سخته کړې ده او د پولیسو لخوا د سکیورټي د سختولو او د دې انتظاماتو نه دا معلومیږي چې سیاسي او عسکري مشروالۍ بلاخر د مذاکراتو نه مایوس شو او د ریاستي قوت په ذریعه وزیرستان د ترهګرو نه پاکول غواړي. د ادارې په وینا کې اوس حکومت د پورا آپریشن فیصله کړی وی نو دغه صورتحال کې د متاثرینو لپاره بندوبست پکار دی خو دغه بندوبست تر اوسه پورې په نظر ناراضي دریه زیاتوی حکومت له پکار دی چې د وزیرستان نکم متاثرین نور سیمو ته راضي د هغوی د رجستریشن بندوبست هم وکړي شي چې دا معلوم شي چې د کوم علاقې نه څومره خلک راغلي دي او د هغوی لپاره سس کول دي ځکه چې دا یو غټه مسله ده باید چې د دې دوران دینه انتظامات وکړي شي. دریا اخری کې لیکي هیله ده چې حکومت با د فاټا نواهله تر د اف ار اس پورې او بیا ځینې بندوبستي علاقو کې د متاثرینو لپاره پوره پوره انتظامات وکړي چې بیا بیا دغه لړکی ستونزې نه راپیږي. بل په جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت پریکړه کړې ده چې رستو پاتې سیمې د ملک د نورو سیمو سره برابر راوستو د پاره به د سرکاري ملازمینو کوټه کې د نور شل کالو د پاره پراختیا کولې شي او د دې کار آئینی جوړولو د پاره پاین کې د ترمیم تیاری روان دي. ادارې وړاندې وایي چې د کلیوالو او رستو پاتې سیمو د ترقۍ د پاره حکومت د سلويختو کالو راخصه دلته د سرکاري نوکرو خصوصی کوټه مقرر کړی دا کوم چې پروس کال په 14 اگست ختم شوه خو وس حکومت کوشش کوي چې د موده نوره شل کاله وغځوي. ادریا اخري کې وایي چې دا یو خګام دی خو د کلیوالو سیمو ترقۍ او خوشحالي لپاره ضروری ده چې هلته د تعلیمي او بنیادی ضرورتونو لپاره کار وکړي او د کلیوالو سیمو ترقۍ لپاره د عملی اقداماتو ضرورت دی چې ورسره به پرمختللي او رستو پاتې سیمې یو بل ته نږدې راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اکانومیسٹ مجلې په پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون پر ضد د فوج مذهبي ډلو او د عمران خان کمپاین او پاکستان ابزرور ورځپاڼې د افغانستان ولسمشري دوم پړاو او امن خبرو اترو په اړه لیکنې کړې دي. ګولایاس به راتوړاندې کړي.
د اکانومیسټ مجلې په پاکستان کې په رسنۍ ول هر خوانه د فشارونو لاندې مقاله کې لیکي چې فوج مذهبي ډلې او دغه هیواد دریم لوی سیاسي ګوند مشر عمران خان د جیو ټلویزیون خلاف شوی او د بندولو غوښتنه کوي. مجلې کې یو وخت کې جیو ټلویزیون د فوج او د مذهبي ډلو تر ټولو خوښ چینل وو. په 2002 کال کې په خوانی فوجي واکمن پرویز مشرف دغه ټلویزیون ته لایسنس ورکړی وو، خو په دې رسو کې د امیر شکیل الرحمن چینل چې له دوبۍ څخه یې کنټرولوي د سختو حالاتو سره مخ شوی. مجلې کې دغه ادارې د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د امن لپاره په ګډه کمپاین شروع کړی وو چې په پاکستان کې فوجي جنرالان ورته د شک په نظر ګوري. مجله زیاتوي د جیو خبریالان او په ځانګړي توګه حامد میر د فوج لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو او په بلوچستان کې د ترهګرۍ پر ضد په ګامونو تنقیدونه کړي ول. اکانومیسټ مجلې کې چې د جیو ټلویزیون د تقدیر فیصله د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا په لاس کې ده. دغه ادارې دولس غړو کې پنځو د مئی په شلمه نیټه د جیو لایسنس د معطلولو غوښتنه کړې وه، خو د ادارې نورو غړو دا فیصله غیر قانوني ګرځولي. بلخوا فوج د جیو خلاف نورې لارې خپرې کړې دي. د فوج پلویانو د جیو پر ضد په هیواد کې مظاهرې پیل کړي. مجلې کې چې جیو ټلویزیون یو بل سنجیده چیلنج سره تیره اونۍ مخ شوې چې په مبینه توګه یې توهیني رسالت مواد خپاره کړل. په دغه هیواد کې دا یو خطرناک کار دی چې ډېر په اسانۍ سره خلک راپارولی شي. بلخوا پاکستان ابزرور ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان ولسمشري انتخاباتو د آخري پړاو کاندیدانو ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي، امریکایی او ناتو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره ضروري قانوني جواز جوړ کړي. د ورځپاڼې په وینا دا خبره د اندېښنې وړ ده که چېرې افغانستان د طالبانو، القاعده یا د دوی د ملګرو لاس ته لاړ شي. په دغه هیواد کې بل ستونزه نسلي او ژبني تقسیم دی او همدغه وجه ده چې د امن بهیر کې خندان راپورته شوی. د طالبانو په مختلفو ډلو کې هم شخړې رامنځته شوي چې د یو بل پر ضد یې جنگ شروع کړی دی. ورځپاڼه په افغانستان کې درغلیو ته په اشاره سره لیکلي چې په دغه هیواد کې اداري فساد، د کوکنارو کرونده او د پرمختګ مجموعي صورتحال د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې تر هغې امن نشي راتللی تر څو چې ټولو ډلو د امن خواهش نه وي کړی.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته ګل ایاز وړاندې کړل. د روس د فوج د استخباراتو مشر وایي امریکایي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ونوسي او لږ تر لږه تر 2040 کال به په دې هیواد کې ډیروي. په نیال کې سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې یوه شخصي غونډه جوړه کړه او په افغانستان کې د امریکا د فوجي حضور د شام په اړه او د امریکا د پالیسۍ او دفاعي لګښت په اړه د کانګرس د وکیلانو په انتقادونو او اندېښنو یې بحث وکړی. تفصیل د جنا قال کوسی اور.
د روسي انټرفاکس اژانس د جمعې پورز د دې هواد د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د عمومي رئیس جنرال ایګور سرګون لخلی وویل چې د امریکا متحده ایالات به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلانونه عیار کړي او امکان لري چې دا ځواکونه حداقل تر 2040 کال پورې په دې هواد کې پاتې شي. جنرال سرګون وای ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF د روان کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 40,000 پوځیان، 40,000 نقلیه وسایط او زغروالې او شاوخوا 10 هلیکوپټر وباسي، خو امریکا به ونشي کړی چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه وباسي او واشنگټن به په دې اړه خپل پلانونه عیار کړي. جنرال ایګور سرګون دا خبره د جمعې په ورځ په مسکو کې په دریم نړیوال امنیتي کانفرنس کې وکړه. د روسیې د پوځي استخباراتو رئیس زیاته کړه که چیرې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټولې لارې خلاصې او صافې وي، بیا به هم د دوی د وسایلو او وسایطو ایستل تر 2010 کال پورې دوام وکړي. د ده په باور که چیرې د جنوب لاره بنده شي نو د امریکایي ځواکونو او وسایطو وتل به تر 2040 کال دوام وکړي. د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس د افغانستان د راتلونکي لپاره خپل اټکل د ریاضي په ارقامو سره کوي او وایي یوه سناریو بداوي که چیرې د لویدیځ پوځي حضور په افغانستان کې محدود شي نو د کابل د موجود رژیم ساتل به په سلو کې دیرش ممکن وي. جنرال ایګور سرګون وای په دوهمه سناریو کې په سلو کې اوویشت امکان لري چې طالبان په کابل واکمن شي. د ده په وینا په داسې یو حالت کې به مرکزي آسیا یعنی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د پوځي اعمالو د خپرېدلو ګواښونه پراخ شي. په درېمې سناریو کې په سلو کې یو دېرش امکان شته چې افغانستان په قومي او نژادي سیمو یا حوزو وویشل شي. د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وای امریکایان له افغانستان څخه نه وځي او روسان د خپلې بیرې دا ډول څرګندونې کوي. دی وای
دا اظهارات چې په مسکو کې کېږي دا اظهارات د هغو خپل نظر ده، منتها خبره په امریکا کې ده، امریکا په هیڅ صورت نه ده. افغانستان نه وزي دا د هو په سنا کې ول څه ده دا د دې خپل نظرات هم د افغانستان نه پریږدي چې د پریږدي مثاله وګرځي نه پریږدي چې څه القاعده ښه پایګار ولري چې دا خطر هم سره د خیانت ده هم خپل ځایونه د قتل امریکا پورې ده بلان دوی هغه نه پایګار غواړي هغه به وي دوی خپل ځواک بار بار ویلي حتی که دا مایده امضا نه شي ولې د دې قوتونه به دلته پاتې وي
سپیر مانی هم پر روانې اونۍ کې یوه شخصي غونډه جوړه کړه او د کانګرس د وکیلانو په هغو انتقادونو یې بحث وکړ چې وایي د جمهور رئیس باراک اوباما بهرنۍ پالیسي کمزورې ده دا غونډه د سېشنبې په شپه جوړه شوې وه او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس او د سپیر مانی د دفتر د رئیس دینیس مکډونو په ګډون یو شمېر سناتورانو او د کانګرس وکیلانو پکې ګډون کړی و د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو جمهوریت غوښتونکی سناتور باب کراکر وایي دا غونډه بیخي بازاري غونډه وه په غونډه کې بل ګډون کوونکی سناتور وویل د جمهور رئیس باراک اوباما سلاکارانو د جمهور رئیس د پلانونو په اړه چې د روان عیسوي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې له رسمي ختمېدو وروسته به آیا په دې هیواد کې امریکایي عسکر پرېږدي او کنه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل له بلې خوا په سیمه کې د روسیې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې او د دې هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره وکتل جنرال شویګو آصف ته وویل مونږ ګاونډیان یو د سیمې د ثبات په اړه د زیات کار کولو په یو چوکاټ به بحث وکړو او د افغانستان په اړه ستاسې له نظر سره لیوالتیا لرو د پاکستان دفاع وزیر جنرال شویګو ته وویل مسکو ته سفر یې ډیره ښه تجربه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي
او سمجو سوات د خیبر پښتونخوا سوات پنګور کې د مقامی غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې درې میاشتنۍ د لوبو ټورنمنت پیل شوی دی چې په کې تیر ورځ د کراټو دوبي سرته ورسېدلې په دې لړ کې یو دستور هم وسو د مشال لیډو خبريال نیاس احمد خان رپورت لري
سوات منګور کې د ډیوی غیر دولتي ادارې د سوري لاندې د لوبو لړۍ کې د کراټو مقابله سرته ورسېدې دغه مقابلو کې د سواد بلو بلو برخو څخه راغلي د کراټو اتو کانونه تر شلو کالو عمر پورې لوبغاړو برخه واغسته په دغه موقع لسکلن یاسین چې په دریم جمعات کې زده کړې کوي دغه لوبو کې دویم انعام ترلاسه کو دوی په دغه اړه وایي
ماشین واغسته سیکنډ نمبر رانم په کراټو او دلته موږ خوشاله یو دلته راځو خو په مینه گیم کو بیا ځو خو او دلته موږ ټورنمنټ هم ولرو کله بلج ترشو پشور کې اوس ټورنمنت روان ملته ولا خیر شو
د کراټو یو بل لوبغاړی حضرت علي وایي چې د غرنګا لوبي پکار دي ولې حکومتي ادارې د هم دوی سره مرسته وکړي
دغه تقریبا خو پورا ګڼ کسانو دغه واکو شمولیت وکړو خپل د نور میلمانه راغلو او زمونږ کلب عالم بګي خپل فایټونه مایټونه وکړل شیلډونه میلډونه واغستل فرست او سیکنډ انعامات ټول واغستل سلور کلبونه او داغي ټول کلبونه وال خپل انعامات واغستل پوره کړل دا پریکټس چې دینو تقریبا د غدلس دولس کال نه خپل باندې کوم افغانستان تر له مهر زیتا ټورنمنټونه لته مخ له حکومت طرف نه زمو سره سپورټ نشته
په دغه مقاله لوبو مشر میلما د سیمه یو سیاسي مشر صادق علي وو د دغه لوبغاړو هغه ستاینه وکړه او په دغه موقع ویل
زه د حکومت نه دا خواست کوم چې دغه شانتي ماشومانو او سلاب ځای وشي دوته موقع فراهم کړي او دا دو مالی سپورٹ ہمو شی نو زما پا خیال چی دا دا ملک مستقبل دے پا دے گی با انشاءاللہ سبا سوک ڈاکٹران جوڑے گی سوک بنجنیران دی او دا دے ملک دا واگی چی کم دے دا بردو پلاس کی دو دا خپل طرف نا دا دے کلاریانو دا پارا دا لز روپو او دا ارگنیزم کمیٹای دا پارا دا شل روپو اعلان کو ما
د لوبو تابعیا کونکي ټولنې مشر شوکت سلیم ویل چې دغه د لوبو لړۍ د دویم مې څخه شروع شوې ده او تر اگست پورې به دوام لري چې پکې نورې ګڼ شمېر لوبې هم شامل دي د لوبو تابعیا کولو مقصد په اړه خاغلی مشال ریډیو ته ویل
د دې لپاره چې په دې کې یو د امن لپاره یو جذبه پیدا شي او د دې سره سره موږ مختلف ټیمونو کې مختلف مشران راولو چې دا مشران په دې خبرو پوه شي چې دې ځوانانو ته د جسمانی او د ذهنی اسودګۍ یو ډیر زیات ضرورت دی او موږ غواړو چې په دې کې یو بدلون راشي او معاشره د امن طرف ته پرمختګ وکړي
د ټولنې مشران وایي چې دغه د لوبو لړۍ چې پکې کرکټ هاکی فوټبال ټینس او د کور دننه لوبې لکه لوډو کریم بورډ هم شامل دي پکې درې نیم زره پورې لوبغاړو برخه اغستې ده او بریالي لوبغاړو ته به دوی انعامونه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډوري خبري غړي د دې غړي خبري برخه په دې ځبندي پایتر سيږي او سم وخت را رسیدلې دي د 19 پروګرام باختر ستوري. تاسو ته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هر ورځ په دې وخت باندې د مشال ریډو همکار بازومت عابد وړاندې کوي. راځي چې هغه ته ورشو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې درته باز محمد عبد په خیر راغلی وایم. پنننه خبرونه کې به په کابل کې د خان عبدالغنی خان د زوکړي د سلمی کلیزی په مناسبت د یو سیمینار ریپورت ولرو. بیا په پیښور پښتو اکاډمۍ کې د کتاب پلورونکو انور خان لالا سره مرکه ولرو او په اخیره کې به د پیښور قصه خانه کې د سندرغاړو دیرو ته سر ورخکاره کړو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه د مئی په 15 نیټه د شلمې پیړۍ پښتون فلسفي شاعر خان عبدالغنی خان د زوکړي د سلمی کلیزه په ویاړ دوه ورځې سیمینار جوړ شوی و چې په لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره پکې وتلو لیکوالو د غنی خان د ژوند او پن په اړه مقالې او ویناوې واورولې چې د ځینو هغو مو په دغه رپورټ کې راټولې کړې دي. سردار علی ټکر په غږ کې د نظم دا پیلامه د پښتو د لوی فلسفي شاعر خان عبدالغنی خان د خیال او فکر نه راټوکېدلې توري دي چې د هر بازوقه اورېدونکي د زړه ژورو ته کیوزي. د شلمې پیړۍ د ستر پښتون فلسفي شاعر د زوکړې د سلمی کلیزې په ویاړ په کابل کې دوه ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم وینا واوروله چې د غنی خان په شاعرۍ شخصیت او فرهنګي مقام یې رڼا واچوله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
دا فلسفي مزاج، نازک مزاج، د ښکلو الفاظو لغتو خاوند شاعر او د ډیرو مهمو فلسفي، سیاسي، اجتماعي مفاهیمو هغه شاعر چې ادای په ډیرو جذاب الفاظو او اشعار کړی ده. د ده نازک خیالي، د ده عواطف، د ده سیاسي افکار، د ده اجتماعي ارزو د بدلون، د تغیر، د دغه مغلق ماحول زیږنده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په خپل بیان کې غنی خان د یو ځانګړي سبک لاروی شاعر وباله.
د پښتو ادبیاتو په معاصر بهیر کې زیات شمیر شاعران او لیکوالان لرو چې د شعر او ادب په بیلابیلو برخو کې خپل طبع آزمویلې ده. دوی هر یو داسې آثار لري چې له ځانګړو هنری او ادبی ارزښتونو څخه برخمندی. خود دوی ترمنس غنی خان داس شاعر او ویناوال دی چې د شکل، مضمون او محتوا لمخیه په پښتو ادب کې جوار بدلون راوست او خپل ځانګړي ادبی لارې رامنځته کړه.
خاغلی رهین په خپلو خبرو کې وویل چې په کابل کې به یو واټ د غنی خان په نوم ونومول شي.
مونږ د واټونو د نوم ایښودلو په کمیسیون کې پریکړه وکړه چې د کابل ښار یا وات د غنی خان وات په نوم ونمو.
د خیبر پختونخوا نامتو سیاستوال افضل خان لالا په خپلو خبرو کې غنی خان یو صوفي شاعر وګڼلو.
غنی خان د شاعرۍ سره یوازې شاعر نه، ډېر لوی مصور هم و. د هغې سره زیات چې کوم دی، ډېر لوی صوفي و. تصوف کې دونه مخ هغه ما سره یو ملګری چې ناست و، هغه وایي چې غنی خان او تصوف. نو ما ورته وایي چې د دې نظم مطالعه به تاسو وایي چې هغه وایي چې ما بیا موندو په ګل کې چې ته نه مو په کتاب کې د دې نه ما لو تصوف بل شه. دا بیل خبر ده چې داغه دنیا چې کوم دی هغه قیدونه نه منل.
د غنی خان لمسی مشال خان هم د سیمینار د بیناوالو څخه و. د خپل نیکه هنري صداقت ته په اشاره کولو سره وویل:
زدا بیل غواړم چې غنی خان چې کوم هغه یو رښتونی سړی و، دغه رنگ هغه یو رښتونی شاعر هم و. د هر انسان دوه اړخ وي. یو هغه اړخ چې کوم ما او تا تخکاری چې کوم ته مونږ اوټر سیلف وایو، بل د انسان انر سیلف وي چې دا غصه احساسات وي، سه جذبات وي، سه سوچ، سه فکر او خیال لري. مونږ دا کوشش کوو چې دا انر سیلف د دنیا نه پټ وساتو، دا دنیا ته ښکاره نه کړو. خو غنی خان دا خپل انر سلف دنیا ته ښکارا کړی دی.
د پښتو د لوی شاعر غنی خان د زوکړې د سلیمې کلیسې په ویاړ دا سیمینار چې د مئی په 15 نیټه پیل شوی و تر 14 نیټې پورې دوام کړی و، چې ګڼو پوهانو، ادیبانو او لیکوالو پکې د غنی خان په شاعرۍ، شخصیت او آثارو مقالې او ویناوي اورولې وې. غنی خان په 1914 کال د چارسدی په اشنغر کې دنیا ته سترګې غړولې وې او په 1906 کال د 20 کلونو په عمر وفات شو. د هغه شاعري د فکر، د نوښت او ځانګړي سبک په درلودلو سره ډېره ستایل شوې ده. نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر د غنی خان شاعري د 16 پیړۍ په اتیایومو او نویومو کلونو کې د سندرو له لارې مشهوره کړه او د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته یې ورسوله.
او جوڑا بس داستر گو کے رد دخو مار جال دا مین 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 درکڑے بسے او تال دا مین 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 درکڑے بسے او تال دا.
ستوری گرانو مینوالو، لکل نچ پیخور پونتون کی پختو اکاڈیمی پا کار پیل کرے، ور سرسم انور خان لالا لمڑے دا ٹائپس پتوگا او روستا دا اکاڈیمی پا چوکات کی دا کتاب لورون کی پتوگا و گمارن شو، چلے ریٹائرمنٹ نو روستا ہم ور سر ترنن کار کوی. لنو مولی سرمو دا حاغ دا کار او جوند پا اڑا مراکی ترا بولم.
انور خان لالا، بیا غا نیتا ستا سی یاد دا چی تاسی دا پختو اکاڈیمی دا غا کتاب روشای ترا غلی؟
آغا یو کم درشم تاریخو دا جنوری نیشتی نون دا سوا یوشتی تو
دا غمرا کلونو کی چی تاسی پا اکاڈیمی کی کار کوئی دا کتاب سرم کار دی، ستا پا اوڑان دی سمرا داریکتران را غلل؟
تکوری کلوا کنا مولانا عبدالقادر صاحب سر خویدی بخی او آغا ما تا پاول دل پختو ٹائپ والا کوسی مت دا فخر ہوں حاصل دے چی تو پاکستان کی اولا نے پختو ٹائپ دیشتے
ماشاء اللہ. یعنی اولی نے ٹائپ اس پر ٹول پاکستان
پر ٹول پاکستان
او اس تیم ٹائپ زدہ دے تا سی خو دا مولانا سیب نا را وخلا تر اوسا پوری دیر دارکتران با بدل شینی دا چانا خدا سی کم بد خاطران لری
نا تور خلق مطلع دا ولی جدو مولانا سیب دا وقت مجل اگلی من خو تول دا خلق کو چکم دوما پا مخ کی کچاب سران و بیا گتاب سران شلو دارکتران شلو و ماغا کتان او دا خلق سر دما خلق جر خط لالوکات.
ارمان خان لالا، تاسی دا یوش پیت کال خبر وکل لکنه اغا وقت کی استا تنخواست عمره و
اغا وقت کی زمان تنخواه پی زکم سل دو گئی و جونیر بابو بی تکرونی شد و نو پی زکم سل دو گئی تنخواه دو مکر شد.
او بیا تاسی دا غا سرکاری دوٹی کم کال پوری سر دا ورس والا
دو در یو کی زل زمان ریٹائرمنٹ شد او دا غا وقت چیز دا غا دیتر راسی دا من ناش پاک درو که تنخواه و پریشن دما تقریباً سدری نیم تلور درو که تنو مودیا
تاسی خو اوس هم دغلته د اکاډمۍ په کتاب پلورنځي کې لیدل کېږي، دا په کومه وجه باندې؟
دا داسې چې یو وخت کې زما یعنې پښتو ټایپستي سره اردو ټایپس هم کولو، بیا کې نه پسې کوم دنه ماته د کتابونو دا دغه شروع شو سټور حواله شو سټور کې پر شوم بیا څه کتابونه دې کتابونه به ما خرڅول بیا به ما خپل هم د باندې سره سره فلورل نو هغه کتابونه چې کوم دنه اوسه پورې د هغې خرڅومه او په دې باندې بل څوک نه پېژنه چې نو زه پس په دې دردن کې سلمش هو سلمشین صاحب خو زه یو ځل رخصت کړی وم خو بیا یو کال یو نیم پسې دوباره راوخته.
تاسو خو دلته په دې کتاب پلورنځي کې د بازار نم کتابونه دي، دا څنګه راځي؟ خلک یې په خپله راوړي؟
دا زه په خپله راوړم، دا زه په دې وجه راوړم چې یوازې د پښتنې ګرمې کتابونه په څو خلک نه راځي، بهرني کتابونه هم بلکې بهرني لیکوالو حق هم دی چې په کورس کې راشي کتابونه لاغوي یا ریسرچ والا هغې پسې ګرځي. یواز پختې کلمې کتابونه خلق نه کړی د دې وجه نه ما بار نه هم سره وړم.
لکه څنګه چې ته د بار نه کتابونه راوړې دلته په پېښور نه سربېره د نورو ضلعو نه یا افغانستان نه خلک کتاب پسې راځي؟
بالکل راځي، بلکې کراچۍ نه واخلي د دې خوا لی خان دی خوا زارې نه دی خوا سواد نه خلک راځي افغانستان نه راځي کتابونه څوک اخلي او څوک چاته ماتمال راوړه سوکر وړي
کلک داسې مدني حالت تیر ته ویستا کورنۍ ژوند بل بچتا
شکر بچی می یعنی زامن زمونږ دا ټول په خپل ځای یو څه د بدفي نو کړی خپل خپل نو کړی کی زه دې پاره ما کورونه می او دوکاله شو په بدفي
او تاسو اوس د کوم بچی سره اوسېږئ
نه ځان له کوم مطلب دې ټول بچو ترې او یو څه ما
خخ
یم په ټول یو دی
دغه دغه مر کلونه ژوند چې تیر شوی دی خپل ژوند نه خوشاله یې
بالکل خوشاله ما اس یعنی سر تکلیف نه مونږه او له خوشحال وخت دې لګړوي خپل بچو سره خپل کور سره او خپل دفتر خلکو ته مولي چې په دې دفتر کې صرف زما په یو دفتر کې دا دونه عمر تیر شو کنه د دې وجه نه خوشاله یم
زه چې تا د تیرو شلو کلونو نه ګورم تاسو په یوازې سر باندې اوم کتابونه راوړی اوم کتابونه ډېر ویشي تاسو نو کتاب غوښتل کیږي او تاسو د مخ سره لاس کوي دا څنګه ستاسو حافظه کې پاتې کیږي چې هغه ته یې کتاب
نو دا و بس عدالت او څه زه کوم د شمه ځا پلان نه پلان کې کتاب ته پروسه او ولدا مې زړه کل کل خل او لمې خپل مګور سره خاندم او دا زما کمپیوټر لا کار کوي کمپیوټر میټیک دی لا
دا کمپیوټر دی خدای تر ډیره پوری ټیک دی
اختر ستوری گرانو مینوالو پیښور قصه خانه بازار ترڅنګ کباړی بازار کې ګڼ شمیر ځوانو سندرغاړو په دې خاطر ډیری نیولې چې خلک ورپسې د ودونو او خادیو د پروګرامونو لپاره ورشي. دغه سندرغاړي وایي چې په سیمه کې یې بدمنې روزګار سخت متاثره کړی دی. نور حال په دغه رپورت کې درکوو. نغمه د پیښور ښار کباړی بازار حالین وټل نه اورېدل کېږي چېرته چې په لسګونو ځوانو سندرغاړو ډېرې نیولې د ودونو خادیو او میپلونو لارې ساري. دغه سندرغاړي وایي چې دوی د پیښور ښار دننه د خوښیو پروګرامونو ته بلل کېږي خو د ښار شاوخوا کلو ته نه دوی ورځي او نه یې هم څوک وربلي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما جی محمد ګل نامه او بڑا بیره کې مې کور دی اصل تیرای ډېره خو مو صاحب کباړی بازار کې کیسه خانه کې هلې نوټل زه خپل ځاني باجغه کوم لسن کوم پوښ مرګیم را سره دی پور مزدوری ان سبا کو دے پہ خور خار کے دن نظور لے گا مرکری میں ویری گرا ویری کی نشت لے رہا حالات ٹھیک نہیں
یو بل تن زوان سندر گاڑی وائی چی بدم نے یہ پر روزگار بدا دے سپرے خیلے
زمون کور میں سر تعلق تھے اور پہ خور کی بات کی گوالین پلازا کی نم مسپین محمد سندر ہے میں باجا کا کو چرتا دوستان و دن و دن اسٹیج پر راو زورا زو پہ خور دننا برنو زو خارنا مسالات خراب تھی دے ته زمون په کار بد اثر اچولی دی.
او یو بل سندرغاړی وایي چې په پیښور سربیره اسلام آباد کابل او جلال آباد ته د پروګرامونو لپاره بلل کیږي.
زما نوم ساجد خان دی او زما استاد شیربدین استاد دلته مې دفتر دی خپل کیسه خانه کې او زما هو نو سالو شي ضرورت اندې کسب ته او پروګرامونو ته خو زه سم لکه با نو زو ډیر زیات کني زو اسلام آباد د علاقو ته زو کنه پشاور کې ډیر زیات پروګرامونه جلال آباد کې ما پروګرامونه کړی دي کابل ته جلال آباد ته مونږ ارزه ته ځو.
لساجد نه چې موکل دی وی سندري د ویلو غوښتنه وکړه هغه په دغه بدلې شونډې پرانستې.
شمال سبل دیندا لونو سرا تتش پپلارا تکی نیارا سکا در سماد تیرو تیرو لرنو سرا یتتش پپلارا تکی نیارا وتتش پپلارا تکی نیارا.
د پیښور ښار سندرغاړي وایي چې روزګار یې د امن پورې تړلې او له کله نه چې په سیمه کې د بدمنۍ سوری خور شوی د دوی روزګار ته یې سخته صدمه رسولې ده. مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.